په چشوی د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زحمت شیبر د طاهر روشان په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان او د پاکستان د لوی درسیس د خبرو له جزئیاتو خبرو چې له افغان طالبانو سره د سولې او د سیمې د امنیت په اړه غږېدلې دي. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
ازادي راډیو اوریدونکو په مقیده دي ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. په بغلان کې امنیتي چارواکي او د برښنا ریاست مسولین وایي چې په ډنډ شابلین سیمه کې د برښنا د تخریب شوي پایو رغونې کار په چټکۍ روان دی. په کابل کې نن یو شمېر ځوانانو او مدني فعالانو د بې برقۍ پر ضد په اعتراض کې سوله ییز لاریون وکړ او نړیوال قدرتونه وایي غواړي د سوریې محاصره شعار دایره زور ته د هوا له لارې بشري مرستې واستوي. په بغلان کې امنیتي چارواکي او د برېښنا ریاست مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې په ډنډ شهابالدین سیمه کې د برق تخریب شوي پایو د رغونې کار په چټکۍ روان دی. د بغلان والي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پایو هغه سیمه چې دغه پایې پکې ولاړې دي د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د بغلان د امنیې قمندانۍ سرپرست محمد ایواز نذیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د پایو د بیا رغونې هڅې تر اوسه ښې پر مخ تللې او کار روان دی. خو په دې ولایت کې د برېښنا ریاست مشر انجینر غلام حسین حیدري نن ازادي راډیو ته وویل چې کار روان دی خو د کوم ځانګړي پرمختګ ژمنه په لنډ وخت کې نسی کولای.
والا همین کار را که ما تلاغاز کردیم اگر این کار ما نتیجه بسه خواه امشب میتونه که کابل برق بگیره.
دایوی مش خو کار پیل کرده او که چیری دغه از مش کار نتیجه ورکلنو ننش پشای کابل تا برق ورکلو خستون زیسته دلتا سرک نستن از مش بلدوزر باید راسی اولاری جولی کلی کار با جریان داری خو کول ایسی چی پا مقتی دول دشپی لخوا برق ورکلو خو دورد زی لخوای قطع کوو کار روان دی خو کما زنگری واده نسندر کوله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له تاجکستان غوښتنه کړې چې د هیواد ته د صادراتي برق حجم له 100 میګاواټو لږ تر لږه 150 یا 130 میګاواټو ته زیات کړي. په کابل کې نن یو شمېر ځوانانو او مدني فعالانو د بې برقۍ پر ضد په اعتراض کې سوله ییز لاریون وکړ. دوی د افغانستان له حکومته وغوښتل چې پلازمینې ته د برېښنا جریان سم تامین کړي.
برق شهریان پایتخت هر چیز زودتر تامین شود ورنه نارضایتی مردم فزونی میگیرد و دلیل برای تمکین به نظام باقی نخواهد ماند.
و بغلان کې د برېښنا پایې د جګړې لامل تخریب شوې دي. د غزنی امنیه قمندان وایي چې په دې ولایت کې د سر صلیب د نړیوالې ټولنې 15 کارکونکو چې د سه شنبه پر ورځ لادر کښې وو نن سهار په 10 بجو خوش شول. امین الله امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل
من کوشش وکړم چې سپین ګیرو علما او متخصصینو د وراثت د غزنی ولایت سره هم خبرې وکړي. خلک باید راخوسي دي او هغه ځوانان چې د خلک هم د متخصصینو سپین ګیرو په امپاری کوشش کوي دي او خپل دفتر ته راغلي دفتر ورته
شغلی امرخیل د پېښې یو څه مرموزه او بلله او دا چې د سره صلیب دا کارکونکي په غواغز ولسوالۍ کې چا او څرنګه تښتولي وو لا نه ده څرګنده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د آسیا د شلوریز کرکټ په نړیوالو د غوراوي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره د متحده عربی اماراتو له لوبډلې ماته وخوړه. دا سیالۍ چې اتو آسیایي ټیمونو ګډون پکې کړی په بنګلادیش کې روانه ده. د افغانستان لوبډله به د شنبې په ورځ له امان او د دوشنبې په ورځ له هانګ کانګ سره مسابقه ولري. د آسیا د شلوریز کرکټ د جام لپاره مسابقې په هندوستان کې کیږي او مشال یې نن هند ته ورسېد. د لیبیا پلازمینې ترابلس ته نږدې پر یوه کور په هوایي حمله کې چې هدف یې د داعش وسلوالو نن لږ تر لږه 140 تنه وژل سوي دي. د صبراته سیمې ښاروال ویلي چې حمله نن سهار وختي پر یوه کور وشوه چې بهرني کارګران پکې اوسېدل. ښاروال ویلي چې 6 تنه زخمیان دي. نیویارک ټایمز د یوې ناڅرګندې غربي سرچینې په حواله ویلي چې دا حمله امریکایي جنګي الوتکو کړې ده. نړیوال قدرتونه وایي پلان لري چې د سوریې محاصره شار دایره زور ته د هوا له لارې بشري مرستې ولیږي. ملګري ملتونه وایي د سوریې الوتکې به د روسیې یو الوتکه به له هوا د مرستې د موادو بستې په دایره زور کې وغورځوي. دایره زور شار د اسلامي دولت یا داعش په کړۍ کې کلا بندی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې د غیر قانوني کډوالو د بحران د حل لپاره خپل مبارزه به جاري وساتي. توماس دی مایزیر نن په برلین کې د پارلمان غونډې ته وویل
یا Wir werden mit den Menschen härter umgehen.
دی وایي موږ به له هغو کسانو سره چې د امنیت او پناه غوښتنه یې کړې او د بېلابېلو دلایلو پر اساس دلته راغلي او په دې هېواد کې د میشتېدو لپاره یې ناسم معلومات ورکړي تر بل هر وخت زیات جدي چلند کوو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې د بالکان په سیمه کې د پرتو هېوادونو له لارې لویدیځې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتلو بهیر ټکنی شوی دی. په کوسوو کې د اپوزیسیون یو شمېر پلویانو نن د پارلمان په خونه کې اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ او له امله یې د پارلمان نننۍ غونډه لغوه شوه. د اپوزیسیون 300 پلویان نن د پارلمان د ودانۍ مخې ته هم راغونډ شوي وو او د حکومت د استعفا غږ یې کاوه. دوی له سربیا سره د خپل حکومت پر دې موافقه اعتراض لري چې په کوسوو کې د سربي له ژکۍ سیمو ته خود مختاري ورکوي او له مونتنګرو سره د سرحدونو د بیا په نقشه کولو خبر تاییدوي. او په مسکو کې ته په شاوخوا سیمو کې د تروریستي حملو د خبرداري له امله نن د سوپرمارکیټ د یوه ستر سوپرمارکیټ له ټولو دوکانونو څخه لږ تر لږه 20,000 کسان وایستل شول. د روسیې مطبوعاتو پرون ناوخته خبر ورکړی و چې د دې سوپرمارکیټ په لږ تر لږه 500 دوکانونو کې د بمي حملو ګواښ سوی دی او خلک باید ورڅخه وایستل سي. هیڅ ډول چاودېدونکي مواد نه دي موندل سوي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان د پاکستان له لوی درستی سره د طالبانو د سولې پر روان بهیر خبرې کړې. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر د سولې د خبرو په اړه وایي
چې دا څلورمه غونډه دوی په کابل کې ایسي ده د فروری په اخر باندې، نو د هغې نه خو راته داسې ښکاري لکه چې څه خرنډونه لا پاتې وي.
په دې خبري مجله کې به دا هم واورئ چې یو شمېر امریکایي چارواکي تور پورې کوي چې د ځینو افغان ځواکونو معاشونه شته خو دوی نشته. د دفاع وزارت ویان دا ادعا رد کړه.
دفاع په وزارت کې مطابق موجودیت د سربازانو معاش اوله کېږي او معاش بانک ته ځي، د بانک نه خپل معاش اخلي.
د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو اداره بیا وایي چې په کابل کې د دفاع وزارت د ودانۍ د جوړېدو پر مهال پراخې درغلې شوې. او د افغانستان د سرحدونو او قبایلو وزیر هلمند ته تللی.
ان شاء الله زه په دغه دوه ورځو کې چې په هلمند کې یم، له مشرانو سره، له سپینګیرو سره، له ځوانانو سره به بېلابېلې لیدنې ولرم.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان چې کاري موده یې په ختمېدو ده، د پاکستان له لوی درسي سره په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبرې وکړې. جنرال جان کیمپل په عین وخت کې د امنیتي وضعیت په باب ژغېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي څلورمه څلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي. سالم محمد صالح راپور لري.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل چې څو ورځې وروسته یې کاري موده پای ته رسېږي، د پاکستان له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې پر رواني پروسې خبرې وکړې. دواړو مشرانو په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکز کې سره کتلی دي. دوی په خپلو کې د سیمې پر وروستي امنیتي وضعیت هم بحث کړی دی. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا خبرې پاکستان ته د جنرال جان کیمپل د یو ورځني سفر پر مهال سوي دي. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل سوي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان په ګډون د افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ څلور اړخیزې غونډې جوړې سوي او په دغو غونډو کې د افغانستان د سولې پر نقشه خبرې او بحثونه سوي دي. ټاکل سوې د سه شمې په ورځ څلورمه څلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه سي. که څه هم په تیرو دریو غونډو کې د وسلوالو طالبانو کوم استازي برخه نه درلوده، خو د څلورو هیوادونو مشرانو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو پر امکاناتو او لارو چارو بحث کړی دی. راپورونه وایي چې په تیره څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د نقشې پر سر ځینې اختلافات ولاړ سوي دي. څومره ممکنه ده چې افغان حکومت او دولت ضد وسلوال په خپلو کې د سولې خبرو ته کښېني؟ دغه پوښتنه ازادي راډیو د کابل لپاره د پاکستان له پخواني سفیر ایاز وزیر نه کړې ده.
چې دا څلورمه غونډه دوی په کابل کې ایسي ده د فروری په اخر باندې، نو د هغې نه خو راته داسې ښکاري لکه چې څه خرنډونه لا پاتې وي. دوی دې وکړي چې زه غلط ثابت شم او دوی سره متفق وي، او دا د دوی د کابل غونډه د طالبانو او د افغان حکومت د کېناستو سبب وګرځي.
له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو هڅې په داسې حال کې کیږي چې دغه ډله د خپل منځي اختلافاتو له کبله پر څو برخو ویشل سوې او سیالې ډلې په خپلو کې په جګړه هم اوښتې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد قواوو د وتلو په ویشتمه کلیزه کې په خپله وینا کې وویل له ټول دولت زد ډلو د سولې غوښتنه کوي.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره دې یو ځای شئ. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو.
وروسته له هغې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر اعلان سو د سولې پیل سوې هڅې ټکنۍ سوې. د افغان حکومت او وسلولو طالبانو استازو په پام کې درلودل چې د دویم وار لپاره د پاکستان په مرګ کې سره وګوري. وسلولو طالبانو په جنوري میاشت کې د سولې او پخلاینې لپاره پر ځینو شرایطو ټینګار وکړ. په هغو کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د دوی د لرې کېدو، د سیاسي بندیانو د خوشې کېدو او د دوی د سیاسي دفتر د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د غزنی امنی قمندان وایي چې په غزنی کې د سره صلیب د نړیوالې ټولنې 15 کارکوونکي چې د سې شنبې په ورځ ورک شوي وو نن سهار خوشی شول. په دې اړه د غزنی له امنی قمندان سره د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې مرکه خبرو. خو اوس پر شو د افغانستان د دفاع وزارت باندې یو تور ته. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې رد کړې. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ټینګار کړی چې د افغان خیالي ځواکونو معاش به بند کړي. البته د امریکایانو اندېښنه په دې برخه کې تر ډېره د پولیسو په برخه کې ده. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ راپور لري.
سره له دې چې امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د افغان خیالي ځواکونو معاش به بند کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په بودیجه کې به هیڅ ډول بدلون رانشي ځکه چې د دغو ځواکونو په لیکه کې خیالي سرباز نشته. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د بانکي حساب له لارې خپل معاشونه ترلاسه کوي او هیڅوک نشي کولی چې جعل وکړي او د بل چا پیسې واخلي.
دفاع په وزارت کې ټول وخت د څیړل کیږي مطابق د موجودیت د سربازانو معاش اوله کیږي او معاش بانک ته ځي، د بانک خپل معاش اخلي. خیالي سرباز خو څوک معاش نه ورکوي. خیالي سرباز چیرته دی چې معاش ورکړي؟ بودیجه خو په کل کې منظوریږي، وزارت مالی ته راځي، د وزارت مالی له لارې بودیجه منظوریږي او بیا موږ معاش اوله کوو. هغه پیسې چې پاتې کیږي هغه خو په بودیجه کې پاتې کیږي، هغه خو څوک راویستلی نه شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکایي چارواکو ویلي په داسې یو سیستم کار کوي چې له مخې به یوازې د هغو افغان ځواکونو معاش ورکول کیږي چې فزیکي حضور لري. د منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت د سکرتر جنرال مرستیال کریستن ابیزایت په دې وروستیو کې ویلي چې د دغه نوي سیستم په تطبیق سره به په امنیتي ارګانونو کې د فساد مخه ونیول شي. له دې وړاندې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش ادارې او یو شمېر نورو ادارو هم د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي پولیسو د شتون خبره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په کراتو د افغان چارواکو له لورې دا ډول راپورونه رد شوي دي. خو افغان کارپوهان وایي چې دفاع وزارت باید له امریکایي چارواکو سره په ګډه دا موضوع وڅېړي. افغان کارپوه یونس فکور په روان وضعیت کې د امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې د اندېښنې وړ بولي.
ما به باور دارم چې یو عواقب بسیار
زه په دې باور یم چې دا به ناوړې پایلې ولري. په داسې حال کې چې موږ په جګړې کې ښکېل یو، که د خیالي پولیسو په خاطر دلته معاشونه بند شي دا به لویه جفا وي. زما وړاندیز دا دی چې په ګډه له امریکایي چارواکو سره دې دا موضوع وڅېړل شي.
خغلی فکر وویل چې د جګړې لګښت په کتو که چیرې د افغان ځواکونو په ماشونو کې زنج رامنځته شي دا به افغانستان له بحران سره مخامخ کړي. نوموړي له امنیتي ارګانونو وغوښتل تر څو په دې برخه کې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او له نړیوالو ملاتړ کوونکو هیوادونو سره یو ځای د فساد مخه ونیسي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند د یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو دا خبره رد کړه چې د افغان پوځ په لیکو کې داسې خیالي کسان شته چې معاش لري او دوی پخپله نشته. بل لور ته په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره یا سیګار وایي د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ تر ټاکلې اندازې درې برابره زیات لګښت شوی او درغونې کارونه یې څو کاله ځنډېدلي دي. سالم محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګار وایي د افغانستان د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د امریکا په 145 میلیونو اوله ډالرو جوړه سوې د زلزلې په وخت کې له خطر سره مخامخېدلی سي. دغه ټکی د سیګار ادارې په هغه راپور کې راغلی چې د پنجشنبې په ورځ خپور سو. د سیګر ادارې مشر جان سوپکو په هغه لیکي چې د امریکا دفاع وزارت لیکلی ویلي که څام په مجموع کې داسې ښکاري چې دغه ودانۍ د قرارداد له شرایطو سره سمه ودانه سوې، خو موږ د رغونې په برخه کې ځینې نیمګړتیاوې لیدلې چې د خوندیتوب په لحاظ ځینې عواقب لرلی سي او دغه ودانۍ نور نواقص لري. د سیګار راپور وایي د وزارت پر دې ودانۍ څه باندې درې برابره زیات لګښت سوی او کارونه یې تر ټاکلي مهلت 15 کاله ځنډیدلی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه پروژه تر بشپړېدو وروسته دوی ته وسپارل سوه. دا چې د بیا رغونې په کار کې یې ځنډ راغلی یا زیات لګښت ورباندې سوی، دا د قراردادي او مالي ملاتړ کوونکي ترمنځ موضوع ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ساتنې او څارنې ریاست لري چې په دې برخه کې همکاري کولی سي.
که دغې ودانۍ ته کومه ستونزه پیښیږي، موږ یې په ساتنه او څارنه کې خپل امکانات کارولی شو. دا ظرفیت لرو. د دفاع وزارت د ټولو اړوندو ودانیو په برخه کې د حفظ او مراقبت لپاره یو معتبر ریاست لرو چې تل فعال دی او اجرات کوي.
په پام کې وه د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ 340 میلیونه 1 لک ډالره لګښت وسي او کارونه یې په 300 میاشتو کې بشپړ سي، خو دغه لګښت 145 میلیونه 1 لک ډالرو ته ورسېد او کارونه یې په 4.5 کلونو کې بشپړ سول. د سیګار په راپور کې راغلي موجوده نواقص او نیمګړتیاوې د دې سبب کیږي چې د زلزلې په صورت کې دغه ودانۍ زیانمنه سي. د دې پنځه منزله ودانۍ کارونه تیر کال بشپړ سول چې د قومندې ملي مرکز، خوړنځه یا توامخانه، یو ادوتوریم چې د 1000 کسانو گنجایش لري او نور سهولتونه لري. د دې راپور د مسودې تر خپرېدو وروسته د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په لیکلي ځواب کې وویل د سیګار ادارې له وړاندیز سره سم یې د دې ودانۍ له ډیزاینر سره د هر ډول ستونزې د څېړنې په باب کار پیل کړی دی. د سیګار په راپور کې ویل سوي چې د افغانستان پوځ د یوه کال لپاره قراردادي ته اجازه نه ورکوله چې د پروژې ساحې ته لاسرسی ولري. نور ځنډ د خرابې هوا، امنیتي وضعیت او مالي مسایلو له کبله پیښ شوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د غزنی امنیت قمندان وایي په غزنی کې د سره صلیب 15 کارکوونکي چې د سېشنبې په ورځ تریتم شوي وو، نن سهار په 10 بجو خوشي شول. فرشتې جلال زی له امین الله امرخیل سره په مرکه کې لومړی دا پوښتنه کړې ده چې دا کسان څرنګه را خوشي شول.
کوشش وکړو چې سپین ږیرو علما او متنفذینو د وارد او د غزنی ولایت سره هم خبرې وکړو چې خلک باید را خوشي شي. او په هغه وخت کې مهم موضوع د ځمکې مشکل مسایل کاری او د اختطاف موضوع باندې وي. لنه نن لاس بچې او آغاز ولسوالۍ کې دا خلک هم د متنفذینو سپین ږیرو په همکارۍ اوسېږي او خپل دفتر ته راغلي. دفتر او یو شاید وایم چې دا حرکت وکړم، موږ ته مشکل کاری ته ویل چې دا څو ورځې بیا سفر نه کړي په منطقه کې لیدنې دي نه چې موږ جریان کې واچو یا ولایت یا هغه سکتوري ریاستونه چې په غزني ولایت کې دي هغه دې په جریان کې واچو.
نو تاسو داسې معلومات شته چې آیا د دوی د راخوشي کېدو لپاره پیسې ورکړ سوي دي یا مثلا نور څه معامله سوې ده؟
دا شاید چې دوی هلته د مخالفینو ساحه و چې همیشه دوی سفر کوه او بعضې دوی تفاهمات سره درلودل او داسې خبرې هم ما ته خلکو له سیمې نه تلیفون کړی چې هلته هغه یو قومندان په محمد اسماعیل تغور سره دوی کوم څه ورته ویستلې ده، څاګانې چې دي کارېزونه دا د دې مشکوک حرکات دي. خلک دې پسې اوس شاید له روسې مېمو ته رارسېدلي. زما دا هیله ده چې دغه خارجي موسسې تفاهم سره په غزني ولایت کې کار وکړي.
تاسو ته معلومات شته چې نور څومره به د خارجي موسسو کارکوونکي د غزني په داسې منطقو کې چې هلته تاسې فکر کوئ چې خطر زیات دی فعال وي؟
نور موسسې هم شته. د ماین پاکي موسسې د خارا موږ سره تفاهم لري. هغه هم یو څو میاشتې مخکې په غزني ولایت کې دوه درې نفره د دوی د وردګ او د سالارو او د غزني په سرحد کې دوی هلته همدغسې وړل شوي وو یا ستاف شوي وو چې هغه هم د سپین ږیري په واسطه باندې هغه خلاص وو د مونږ طرفه. او بیا بال ندنه مونږ سره هغه د تفاهم لري هر څه چې حرکت کوي خبري او مونږ د هغوی امنیت نیولی.
د غزنی امنیت قمندان وویل چې د سره صلیب 15 کارکوونکي خوشي شول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان پاکستان د ترانزیټي موافقې په تخنیکي غونډه کې د پنجشنبې په ورځ په دې خبرې وشوې چې د افغانستان او پاکستان لارۍ د دوو هیوادونو تر کومو سیمو پورې تللی شي. تفصیل له عصمت څاروان څخه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د پاکستانی رسنیو هغه اداره تر چې ګنی افغانستان د واګې بندر للارې له هند او د جنوبی آسیا له نورو هیوادونو سره د ترانزیتي اسانتیا له غوښتنې تیر شوی دی. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل د اپتا په شپږمه تخنیکي غونډه یا اپتیکا کې چې د پنجشنبې په ورځ په پاکستان کې وشوه، افغان پلاوی له پاکستاني لوري سره په اپتا موافقه کې د یو شمېر بدلونونو له پاکستان سره د افغانستان د ترانسپورتي تفاهم او په اپتا تړون کې له نړیوالو معیارونو سره سم د بدلون راوستلو په اړه موافقه وکړه. د دا خبره چې افغانستان د پاکستان له لارې د واګې او اتاري بندرونو له لارې له هند سره د راکړې ورکړې د ترانزیتي اسانتیا له غوښتنې تیر شوی رد کړه. وی ویل موږ غواړو چې د واګې اتاري بندر له لارې د جنوبي آسیا هیوادونو ته چې 15 هیوادونه دي واردات او صادرات ولرو، خو د اپتیکا په وروستۍ غونډه کې په دې موضوع بحث نه دی شوی. د پاکستان دی نیوز ورسپانې نن د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت په قول ویلي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو په منځګړتوب کابل له اسلام آباد سره موافقه وکړه چې د واګې بندر له لارې هند ته د رسیدو له غوښتنې تیریږي. د نیوز وایي چې له دې لویې غوښتنې څخه د تیریدو په بدل کې اسلام آباد او کابل موافقه وکړه چې پاکستان به د افغانستان لارې پرېږدي چې د واګې تر بندره لاړ شي، او افغانستان به هم ورته شمېر پاکستانی لارې پرېږدي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو تر پولې پورې لاړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي هم تاییدوي چې دواړو خواوو سلا کړې چې باید دوه هیوادونه په خپل منځ کې ترانسپورتي موافقه ولري، ځکه چې دا نوه څرګنده چې د افغانستان لارې د پاکستان تر کومې سیمې پورې مال وړلی شي. دغه راز په افغانستان کې د پاکستاني لاریو لپاره حدود نه و ټاکل شوي. د ښاغلي قوقندي په وینا د ترانسپورتي موافقې له مخې به دا مسأله روښانه شي. د دې موافقې مساویده به پاکستان په یوه میاشت کې افغانستان ته راولیږي. له رالیږلو او زموږ د نظرونو له وړاندې کېدو وروسته به په راتلونکو غونډو کې بحث پرې وشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت موافقه یا اپتا په 2010 میلادي کال لاسلیک شوې وه، او له 15 کلونو وروسته پرې بیا خبرې وشوې. پاکستان غواړي چې په دې موافقه کې تاجکستان هم شریک شي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغانستان د یو شمېر پاکستاني رسنیو دا راپور ردوي چې افغانستان د پاکستان له لارې د هند داخل ته د ترانزیت له غوښتنې تیر شوی دی. بل لور ته پاکستان ته د افغانستان له لارې د ګازو د پایپ لاین د تیرېدو هڅې په افغانستان کې روانې دي، او په دې ترڅ کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل هلمند ته رسېدلی دی. الیاس دی له لشکرګاه راپور لري.
د سرحدونو او قبایلو وزیر محمود ګلاب منګل د جمعې په ورځ هلمند ته د خپل سفر پر مهال وویل د ټاپي د ګازو د نلیکې د امنیت ته ټینګښ پاره چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته لېږدوي. د دیني عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې کوي. منګل چې رسنیو ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکول وویل د ټاپي د نلیکې ډېره برخه د هلمند څخه تیریږي، او د دې ولایت خلک باید د هغې په اهمیت او ارزښت خبر شي.
د ګاز د دغې نلیکې چې له ترکمنستان نه به برازیل افغانستان او پاکستان تر هندستان پورې او ولسونه شوسی هغه دغه مهمه پروژه د خګنو څخه خبرول، او په عین زمان کې د ولسونو او د خلکو حمایت دغه ملي پروژه څخه د دې ترڅنګ به ان شاء الله زه په دغه دوه ورځو کې چې پیلمن کیم له مشرانو سره له سپینګرو سره له ځوانانو سره به بیل بیل لیدنه ولرم.
د سرحدونو وزیر په داسې حال کې په هلمند کې د ټاپې د پروژې د اهمیت او ارزښت ترڅنګ د هغې د امنیت لپاره د دې ولایت ځوانان او قومي مشرانو سوي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د دې نلیکې د تیرېدو سیمې ته نږدې خونړۍ جګړې روانې دي. دغه نلیکه چې د هرات کندهار د لوی لارې ترڅنګ به تیره سي، ډېره برخه د هلمند په شمال کې پرانه امن ولسوالیو نوزاد موساکلا سنگین ګرشک او اشیر ته چیرمه تیریږي. د سرحدونو او قبایلو وزیر محمود ګلاب منګل وویل که د افغانستان په خاص ډول د هلمند اوسیدونکي او ګاونډي هیوادونو چې د دې پروژې د امنیت تعهد یې کړی دی مرسته وکړي د ټاپي امنیت نیول کېدای شي.
ستونزه خو واقعا ستونزه ده او مشکل دی، خنډ کېدای شي، خو خنډونه به د ولس په همکارۍ او له ګاونډیانو سره د تفاهم د لارې به انشاءالله د خنډونو په له منځه وړلو کې کار کو.
هلمند ایران او پاکستان سره تر 2000 کیلومتر ډیر پرانستې پوله لري، او ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ یو شمېر کسان د دې شو او برمچه په سیمو کې د افغانستان خاورې ته ننوتلي دي. واڅه کوي چې یو شمېر تاسیسات جوړ کړي. د سرحدونو او قبایلو وزیر وویل د دې مسلې څخه معلومات ترلاسه کړي دي او په دیشو خنشین کې د پرتو قومونو سره خبري دوام لري او د هغو په مرسته به دیشو او برمچې ته ننوتي پاکستاني عسکر وباسي. محمد الیاس دایم د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تر هغه وروسته چې له بشري مرستو ډک تر سلو زیات موټر په سوریه کې محاصره شویو سیمو ته ورسېدل، ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې دغه بشري مرستې به د سوریه نورو هغو محاصره شویو سیمو ته هم ورسوي چې تر اوسه د سوریه حکومت بشار الاسد هغو سیمو ته د ملګرو ملتونو د مرستو د کاروانونو د رسېدو ژمنه نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سوریې د خلکو لپاره د نورو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. له هغه وروسته چې پرون سټیفان ډی مستورا د اتلسو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې برخه واخیسته، د ویل چې دغه هیوادونه وهڅول سول چې د سوریې محاصره شویو برخو ته مرستې ورسوي. یاد اتلس هیوادونه د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې غړي دي. ډی مستورا وویل: زه باید ووایم چې دوی ټول په دې حقیقت سره وهڅېدل چې تر سل زیات موټرو په مدایا او نورو سیمو لکه کفرایا، الافوا او ازبادانی کې 280,000 کسانو ته مرستې رسولې دي. د ویل ډیر خوښ دی چې په 5 محاصره شویو سیمو کې ډیرو خلکو ته مرستې ورسول سوې. د ویل چې د چهارشنبې د ورځې بشري مرستو احتمال پیدا کړ چې په دایر زور سیمه کې د هوا له لارې مرستې وغورځول سي. دایر زور سیمه د سختریدو لخوا محاصره سوې ده. په مدایا او ازبادانی کې شاوخوا 40,000 کسانو ته خوراک او روغتیایي توکي رسېدلي او همداراز په موازمیه کې 20,000 کسانو ته او په الافوا او کفرایا کې 40,000 کسانو ته مرستې رسېدلې دي. د هغې ډیپلوماټیکې پریکړې له مخې چې یوه اونۍ مخکې د جرمني په منشن کې وسوه، په سوریه کې د محاصره شویو ملکیانو سره دغه لومړۍ د پام وړ مرسته وه. ډی مستورا د دوشنبې په ورځ د مشق ته ورسېده او د سوریې له مرستیال صدراعظم او بهرنیو چارو له وزیر ولید معلم سره یې د سې شنبې په ورځ ولیدل او د سوریې د سولې د بیا پیلولو او بشري مرستو په اړه یې خبرې وکړې.
ازادي خبری مجله اوري.
د اروپا د فوټبال اتحادیه یا یوئفا په افغانستان کې د ماین قربانیانو سره سرژنې مرسته د ایتالیا د یوونتوس د فوټبال د کلب د نامتو لوبغاړي پاول پوګبا په لاس سپاري. یوئفا فرانسوي پوګبا ته دنده سپارلې ده چې د دې ټولنې سرژنې مرسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپاري. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ایتالیا د تورین ښار د یوونتوس د کلب فرانسوي لوبغاړی پاول پوګبا وایي دی خوشحاله دی چې په افغانستان کې د ماین له قربانیانو سره د اروپا د فوټبال د اتحادیو د ټولنې یو ای اف ای د کلنۍ مرستې د سپارلو لپاره غوره شوی. پوګبا په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې د یو ای اف ای پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې وایي د ماین له قربانیانو سره مرسته ده ته وریادوي چې روغ رمټ دی او فوټبال کولی شي.
دا
زما لپاره ستر ویاړ دی چې په دې کار کې ونډه اخلم او ورته غوره شوی یم. دا یو ځل بیا راښیي چې موږ څومره نیکمرغه یو چې فوټبال کولی شو او روغ یو. زه په رښتیا ښه احساس لرم چې دا کار کوم او غواړم له هغو مننه وکړم. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ پروګرام د یو ای اف ای مالی مرسته خورا مهمه بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز د عامه اړیکو مسؤل نورالله الهام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مرسته به د ماین د قربانیانو له روغتیا سره مرسته وکړي. تمه لرو چې له دې فرصت څخه به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو لپاره سمه استفاده وشي. معلولیت کله ناکله د دې باعث کیږي چې ځینې کسان انزوا خوښه او ځان له ټولنې لرې احساس کړي. د دوی مرسته د دې باعث کیږي چې د معلولیت لرونکي کسان په ټولنه کې مدغم شي. د یو ای اف ای په مالی مرسته هغو افغانانو ته چې ماین ټپیان کړي د وجود مصنوعي غړي او د فیزیوتراپۍ امکانات چمتو کیږي. د دې مرستو یوه برخه د فوټبال د هغه ټیم د لګښت لپاره هم په پام کې نیول شوې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په کابل کې د ماین د قربانیانو د بیا رغونې په مرکز کې جوړ کړی. ښاغلی الهام وایي دا مرستې په افغانستان کې د ماین له قربانیانو سره د نورو مرستې هم جلبولی شي.
تشویق میکنه، میتونه تشویق
دا مرسته به نور افراد او افغانی مؤسسه هم وهڅوي. موږ ډېر ښه سوداګر او سیاستوال لرو چې کولای شي له معلولیت لرونکو کسانو سره چې په افغانستان کې د هغو شمیر د نورو هیوادونو په پرتله خورا زیات دی، د همکارۍ او مرستې په برخه کې خپل ټولنیز مسؤلیت ترسره کړي. په افغانستان کې د ماین له قربانیانو سره د یو ایف ای کلنۍ مرسته په داسې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارل کیږي چې د اروپا د فوټبال د شپاړسو غوره کلبونو د اتلولۍ لوبې د سې شنبې په ورځ پیلېږي او لومړۍ لوبه به د ایټالیا د یوونتوس او د جرمني د بایرن ټیمونو ترمنځ وي.
دا خبرې مجله مو هم دومره به بله یوه سید سمیع عباس وړاندې کوي. په خیر راغلی.
تشکر احمد سبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه ساحه ای که پایه برق ولایت بغلان در آن تخریب شده است کاملا تحت کنترل قوای حکومت در آمده و به زودی لین برق با کابل وصل می شود. مقامات امنیتی رهایی کارمندان صلیب سرخ را که در غزنی را گذاشته بودند تصدیق می کنند و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. 5 کارمند ربوده شده صلیب سرخ در غزنی رها شدند. وزیر مهاجرین و سرحدات پاکستان میگوید پارلمان کشورش در مورد تمدید کارت‌های اقامت مهاجرین افغان غور میکند و جرمنی میگوید با پناهجویان که اطلاعات نادرست را در مورد خود با این کشور شریک ساختند جدی‌تر از همیشه برخورد خواهد کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. 5 کارمند ربوده شده صلیب سرخ در غزنی رها شدند. امین الله امرخیل قمندان امنی ولایت غزنی در صحبت با رادیو آزادی خبر رهایی کارمندان صلیب سرخ را تایید کرده گفت:
امروز ساعت 10 بجه در ولسوالی واغاز در منطقه چاربی مردم رها شده و قبل هم دیگر از این موضوعات ما خبر شدیم. از طرف متنفذین علما و سفارتگان منطقه ما کوشش زیاد کردیم تا به این مردم آسیب نرسد.
5 کارمند صلیب سرخ روز سه شنبه در ولسوالی واغز ربوده شده بودند. گفتگوی مفصل قمندان امنی غزنی را در امین مورد در جریان برنامه شنیده می توانید. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات نیروهای افغان طی 24 ساعت گذشته تلفات سنگین به مخالفین مسلح دولت وارد شده. خبرنامه وزارت دفاع میگوید در عملیات نیروهای افغان که در ولایت غزنی، میدان وردک، بغلان و بادغیز را اندازی شد، 49 شورشی کشته و 42 تن دیگرشان زخمی شدند. وزارت دفاع همچنان از کشته شدن 9 تن از عساکر اردوی ملی در جریان این عملیات ها خبر داده است. وزیر مهاجرین و سرحدات پاکستان میگوید پارلمان کشورش در مورد تمدید کارت‌های اقامت مهاجرین افغان غور میکند. رسانه‌های پاکستانی به نقل از عبدالقادر بلوچ وزیر مهاجرین و سرحدات پاکستان خبر دادند که روز گذشته گفته در نشست‌هایی که با مقامات افغان در مورد بازگشت مهاجرین به افغانستان داشته است، افغانستان بنابر شرایط اقتصادی ضعیف آماده پذیرش مهاجرین نیست. وزیر سرحدات و قبایل افغانستان میگوید برای جلب حمایت از پروژه چاپی به ولایت هلمند سفر کرده است. گلاب منگل در امین مورد امروز به خبرنگاران گفت:
دگاست دغه نلیک چیل ترکمنستان به
او میگوید آمدم تا در مورد ارزش و اهمیت این پروژه ملی که از ترکمنستان آمده و از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان انتقال می‌یابد مردم هلمند را آگاهی دهم و همچنان حمایت مردم را در مورد این پروژه ملی جلب نمایم. در دو روزه که در هلمند باقی میمانم ملاقات های جداگانه با بزرگان و جوانان این ولایت خواهم داشت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات در لیبیا میگویند در یک حمله هوایی علیه شبه نظامیان گروه داعش در نزدیکی ترابلس حدود 40 تن کشته شدند. شاروال صبراتا منطقه‌ای که در آنجا حمله هوایی رخ داده است میگوید این حمله صبح امروز بالای یک ساختمان صورت گرفته که در آن کارگران خارجی رهایش داشتند. به گفته وی در این رویداد 41 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. یک محکمه در شرق ازبکستان 5 مرد را به دست داشتن در افرادگرایی مذهبی، جدای طلبی و فعالیت‌های تخریبی از 5.5 الی 12 سال حبس محکوم کرد. یکی از این مردها که ارمنی مسیحی است به 7 سال حبس محکوم شده. وزارت داخلی جرمنی میگوید مبارزه علیه بحران پناهجویان را تا زمان ادامه میدهند که در کاهش تعداد پناهجویان موفق نشدند. توماس دی مایزر امروز در صحبت در پارلمان کشورش در برلین گفت او میگوید بله، ما با کسانی که ادعای نیاز به حمایت و حفاظت را کرده اما در حقیقت بنابر دلایل مختلف به جرمنی آمده و برای تمدید اقامت خود در این کشور اطلاعات نادرست را شریک می سازند، جدیتر از همیشه برخورد خواهیم کرد. به گفته وزیر داخلی جرمنی در جریان 4 ماه گذشته تعداد پناهجویان که با استفاده از مسیر بالکان غربی وارد جرمنی می شدند کاهش آمده است. و خبر اخیر این که بن کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده است که افزایش فعالیت‌های نظامی در سوریه مذاکرات برای آتش بس و صلح در این کشور را تهدید می‌کند. و گفته بن کی مون تجدید فعالیت‌های نظامی از سوی چند حزب و تهدید استفاده بیشتر از نیروها در سوریه می‌تواند تلاش‌ها برای یافتن یک راه حل سیاسی بحران این کشور را با چالش مواجه کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد این را در جریان ارائه اولین گزارش در مورد نقشه راه برای روند صلح سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت. منشی عمومی سازمان ملل متحد در صحبت خود افزود ادامه بحران در سوریه زمینه فعالیت گروه‌های تروریستی مانند داعش و جبهه النصره را در این کشور فراهم نموده است. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک مقام امنیتی بغلان میگوید که ساحه بند شهاب‌الدین که پایه برق در آن تخریب شده بود تحت کنترل کامل دولت درآمده است.
دانسی ما امروز ساحه پایه که تخریب شده بود مکمل کمال شده و خدا بکنه تا چند ساعت دیگه امروز بتانن برق کامل را جریان بدن.
قماندان امنی غزنی آزادی کارکنان صلیب سرخ را در این ولایت تصدیق میکند.
امروز ساعت 10 بجه در ولسوالی واغاز در منطقه چاربی مدما رها شده.
کماندان عمومی سابق خواه امریکا در افغانستان که به تازگی وظیفه‌اش در این کشور خاتمه یافته است با لوی دریسید پاکستان در مورد صلح افغانستان صحبت کرد. اداره سرمفتش بازسازی امریکا در افغانستان در گزارش اخیر خود باز هم در مورد هدر رفتن پولهای امریکا در افغانستان توضیحات داده است. یک مقام وزارت تجارت افغانستان این ادعای پاکستان را رد می کند که گویا افغانستان از صادرات و واردات با هند از طریق پاکستان صرف نظر کرده است.
در نشست که امریکا بود روی مسائلی که اطراف جانبه که یا چارجانبه شد بحثای صورت نگرفته.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نیروهای امنیتی ولایت بغلان ساحه‌ای که پایه‌های برق وارداتی در آن تخریب شده بود تحت تصرف خود درآوردند و میگویند که به زودی برق با کابل وصل خواهد شد. انجینر غلام حسین حیدری رئیس برشنا غوری ولایت بغلان گفت کارهای زیادی انجام شده و اگر مشکل جدی پیش نیاید ممکن است تا یک روز دیگر برق با کابل وصل گردد. بشیر احمد غزالی از ساحه گزارش میدهد.
عبدالرشید بشیر آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان نوقت روز جمعه به خبرنگاران گفت آنها این ساحه را طی عملیاتی که از چند روزی بدین سو در ساحه دند شهاب‌الدین جریان دارد تصرف کرده و در حال ترمیم پایه‌های برق که توسط مخالفین دولت تخریب شده بود می باشند و افزود نیروهای امنیتی با تلاش‌های زیادی توانستند مستحکم‌ترین سنگرهای دشمن را بشکنند تا امنیت تیمی کاری کارمندان برشنا را تأمین نمایند.
امید از عملیاتی که آغاز شده بود از 6 قبل عملیات که آغاز شد به خاطر تمدید دوباره برق کابل، نیروهای ویژه پلیس و نیروهای کماندوی ارتش ملی جوان با پلیس ملی و کمبک شهرهای بغلان عملنده عملیات سم داشتن و تانسیم ماه بود ساحی پایی که تخریب شده بود مکمل کمر شده و خدا بکنه تا ساعت چند ساعت دیگه امروز بتانن برق کابل از جوریان بدن و همشهریان بغلان هم ادمینان میدین که عملیات ما دوام دارد.
در همین حال انجینیر غلام حسین حیدری رئیس برشناغوری ولایت بغلان گفت کارهای زیادی انجام شده و اگر مشکل جدیدی پیش نیاید ممکن تا یک روزی دیگر برق به کابل وصل گردد.
به می شرایط اگر ادامه پیدا کنه تغییر نکنه تا 24 ساعت میتونه که شهروند کابل به خصوص از طرف شاو برق بگیره.
پایه‌های برق وارداتی کشور ازبکستان که از طریق آن برق کابل و پروان تأمین می شد حدود یک ماه قبل به گفته مسئولین امنیتی بغلان توسط طالبان منهدم و برق قطع گردید. نیروهای امنیتی بغلان بعد از هفته ها تلاش توانستند امروز جمعه ساحه‌ای که پایه‌ها در آن تخریب شده بود را تسخیر و کارمندان برشنا شرکت کار ترمیم پایه‌ها را آغاز کنند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقامات امنیتی در ولایت غزنی رهایی کارمندان صلیب سرخ را که در غزنی ربوده شده بودند تصدیق کردند. فرشته جلال‌زئی در صحبت با قمندان امنی غزنی امین‌الله امرخیل همین موضوع را مورد بحث قرار داده و در آغاز از او در این مورد پرسیده است. آقای امرخیل میگوید
امروز ساعت 10 بجه در ولسوالی واغاز در منطقه چاربی مردم ها رها شده و قبلا هم از این موضوعات ما خبر شدیم از طرف متنفذین علما و سفیران منطقه ما کوشش زیاد کردیم تا به این مردم آسیب نرسد در صورت که واقعا اگر خطاب شده میبود. اما باز حرکات مشکوک به این دفتر فیضیات تاکول داده شده که بدون از اینکه تفاهم با قمندانی امنیه و ولایت و ریاست های سکتوری مثل انکشاف بهات و پیرامه یا در تماس شده باشه یا رسهات دوردست سفر کرده و چند قبل هم سفر کرده بود به اونجا از طرف مخالفین امروز یا رها شده و کوشش بیشتر تعداد متنفذ بید.
با شما معلومات که رسیده گفته میتونن که به در مقابل آزادی اینا یا دوباره رسیدنشان به دفترشان پول داده شده یا کدام معامله دیگه صورت گرفته اید؟ کدام چیز به دست شما رسیده معلومات؟
هر معامله که شده باشه ما بین ازیا و مخالفین یه زمان ثابت خواهد ساخت و حرکت هایی که از طرف ازیا ببینه در جریان گذاشتن رهبری ولایت و اصحاب صورت گرفته ما را هم در شک تردید واقع کرده امیدوار هستم که به آینده موساد خارجی ولایت غزنی همچو حرکات مشکوک را انجام نده و در تفاهم همکاری قمندانی امنیه و رهبری ولایت غزنی یا سفر کنه و یا اجراءات اقدامات کنه. راپوری که هست و این مسائل میکنم که افراد شاد کسرانه به مناطق رسته بود امروز رها شد.
قمندان صاحب امنیه شما معلومات دارین که چقدر مؤسسات بین المللی دیگه و چقدر کارمندانشان در غزنی فعال هستند؟
بعضی مؤسسات دیگه هم از صلیب سرخ داشت تحریف هم فعال است. بعضی مؤسسات مین پاکی هم در ولایت غزنی در تفاهم با ما فعال هستن که ما امنیت از طرف نیروهای امنیتی در ولایت غزنی تامین کردیم.
قمندان امنی ولایت غزنی امین‌الله امرخیل بود که در مورد رهایی 5 کارمند صلیب سرخ بین المللی که امروز صبح در غزنی ربوده شده بودند معلومات می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دو مقام ارشد نظامی امریکا و پاکستان در مورد صلح افغانستان صحبت کردند. جنرال جان کمپل که دوره کارش به حیث قمندان نیروهای ناتو در افغانستان به پایان رسیده با لوی درستیز پاکستان دیده است. این دیدار در حال صورت می گیرد که کابل خود را برای میزبانی چهارمین نشست چهار جانبه صلح آماده می سازد. چقدر ممکن است که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان روبرو در مذاکره حاضر شوند؟ این موضوع را مصطفی صدیقی دنبال کرده است.
قماندان نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان با لوید ریستیز پاکستان درباره پروسه صلح افغانستان صحبت کرده. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که جنرال جان اف کمپل در دیدار خداحافظی با جنرال راحیل شریف در مورد چگونگی پیشبرد پروسه صلح افغانستان صحبت کردند. دوره کار جنرال کمپل در افغانستان به پایان رسیده است. جزئیات بیشتر ما در مورد صحبت این دو مقام ارشد نظامی در مورد پروسه صلح افغانستان ارائه نشده. هم آمریکا و هم پاکستان در گفتگوهای روان در مورد برقراری صلح افغانستان سهیمند. قرار است چهارمین نشست چهار جانبه به اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در 23 ماه فوریه برابر با چهارم ماه جدی در کابل برگزار شود. در نشست سوم که در اسلام آباد انجام شد، طرف‌ها روی نقشه راه صلح به توافق رسیدند و همچنان گفتند که تا پایان ماه فوریه تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان تعیین خواهد شد. خواست اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از گروه‌های شورشی در افغانستان این است:
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشری اسلامي حزب او نور
از تمامی گروه های طالبان، حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و دیگر مخالفین می خواهیم که بیایید و با کاروان سال یک جا شوید. هر آن گروه مخالف که با ما با صلح و آشتی زندگی می کند آغوش ما باز است و از آن استقبال می کنیم. آن روز دور نیست که آفتاب صلح و ثبات انشاءالله طلوع کند و افغانستان از احتیاجات دیگران خلاصی یابد.
آقای غنی ایجاد نقشه راه را برای رسیدن به صلح یک فرصت خوب خوانده، ولی تاکید کرده که در هر نوع گفتگو باید به قانون اساسی افغانستان ارج گذاشته شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم به تازگی از گروه‌های شورشی خواست که از طریق جنگ به جای نخواهند رسید و در عوض از جنگ دست بکشند و به میز مذاکره صلح حاضر شوند. اما اینکه چقدر ممکن است که حکومت افغانستان و طالبان رو در رو با هم مذاکره کنند، ایاز وزیر سفیر پیشین پاکستان در کابل در صحبت با رادیو مشال به این باور است:
آنان گفتند در 23 ماه فوریه در کابل دیدار می کنند. از این معلوم می شود که موانع باقی مانده است، مخصوصا میان افغانستان و پاکستان. اما خدا کند حرفای من غلط ثابت شود و نشست کابل سبب گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان شود.
اما طالبان که اکنون به چند دسته تقسیم شدند، در نشست‌های چهار جانبه در اسلام آباد و کابل حضور نداشتند و روشن هم نیست که با چه شرایطی به میز مذاکره صلح حاضر خواهند شد و کی از آنها نمایندگی خواهد کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r.
سیگار یا اداره سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان میگوید در ساختمان نو وزارت دفاع ملی افغانستان از مبلغ تعیین شده 3 مرتبه بیشتر پول مصرف شده است. سیگار در گزارش تازه‌اش همچنان میگوید که کارهای ساختمانی وزارت دفاع ملی چند سال به تعویق افتاد. در این گزارش همچنان آمده که برخی کمبودها در ساختمان این وزارت وجود دارد که در صورت وقوع زلزله شاید آن را با خطر روبرو سازد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید برای محافظت و نظارت از ساختمان این وزارت ظرفیت کافی دارد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سیگار یعنی اداره تفتیش خاص آمریکا از بازسازی افغانستان میگوید ساختمان جدید وزارت دفاع افغانستان که با مصرف 154.7 میلیون دلار از کمک های ایالات متحده ساخته شده هنگام وقوع زلزله با خطر روبرو شده می تواند. این نکته در آن گزارش سیگار برجسته دانسته شده که روز پنجشنبه نشر شد. جان سوبکو مفتش خاص امریکا از امور بازسازی افغانستان در نامه‌اش به وزارت دفاع امریکا نوشته است، بانکه در مجموع طور به نظر می رسد که ساختمان جدید وزارت دفاع افغانستان بر اساس شرایط قرارداد ساخته شده، اما سیگار در بخش ساختمان آن برخی کمبودها را ملاحظه کرده است که از لحاظ محافظتی برخی پیامدهای را به امراه خواهد داشت، مثلا مقدار پول درست نبوده و نواقص زیاد وجود دارد. در گزارش سیگار گفته شده که در ساختمان وزارت دفاع افغانستان 3 مرتبه از پول تعیین شده مصرف بیشتر صورت گرفته و کاران 5 سال پس از زمان تعیین شده آن به پایان رسیده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید این پروژه پس از تکمیل شدن به آنها سپرده شد. به گفته این مقام های این وزارت، اگر کار به تعویق افتاد و یا مصرف زیاد بالای ساختمان صورت گرفت، به قراردادی ها و تمویل کننده ها مربوط می شود. برید جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو زودی گفت، ریاست حفاظت و نظارت در چارچوب این وزارت فعال است که در بخش های مختلف کار می کند.
اگر امیر کدام مشکلی به پیش ما در حفظ مراقبت زو از امکانات خود استفاده بکنن و این تدابیر هم وزارت دفاع ملی ما داره و ما به این ارتباط و ارتباط تمام تعمیرهایی که مربوط وزارت دفاع است یک ریاست بسیار معتبر داریم که به ترمیم ازیا و آمدگی ها برای حفظ مراقبت ازی همیشه فعال است و اجرا میکنه.
انتظار می‌رفت برای ساختمان وزارت دفاع افغانستان 48 میلیون و 700 هزار دلار مصرف شود و کاران در جریان 18 ماه پایان یابد. اما این مصرف به بیش از 154 میلیون دلار رسید و کارش هم در 6 سال تکمیل شد. کار ساختمان 5 طبقه‌ای وزارت دفاع ملی در سال 2015 میلادی تکمیل شد که در آن مرکز ملی قمانده، دامخانه، ادیتوریمی که گنجایش بیش از 1000 تن را دارد و سایر سهولت‌ها وجود دارند. پس از نشر مسوده گزارش سیگار، پنتاگون یعنی وزارت دفاع آمریکا در پاسخ گفت بر اساس پیشنهاد سیگار با طراحان ساختمان وزارت دفاع افغانستان برای بررسی هر گونه مشکل کار کرده است. در گزارش مفاتش خاص آمریکا از امور بازسازی افغانستان گفته شده که اردو این کشور برای یک سال به قراردادی‌ها اجازه نمی‌داد که به ساحه پروژه دسترسی داشته باشند. سایر عوامل تأخیر کار ساختمان این وزارت، خرابی هوا، وضعیت امنیتی و مسائل مالی دانسته شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر مقامات وزارت دفاع آمریکا در مورد موجودیت سربازان خیالی را رد کرده، میگوید که در صفوف آنان هیچ سرباز خیالی وجود ندارد. این اظهارات در حال مطرح می شود که به تازگی مقامات وزارت دفاع آمریکا بر قطع نمودن معاشات سربازان خیالی در صفوف نیروهای امنیتی افغان تاکید ورزیدند. پیش از این اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان یا سیگار و نهاد حقوق عدالت نیز موجودیت نیروهای خیالی در افغانستان را تایید کرده بودند. در این حال کارشناسان افغان با اشاره به وضعیت امنیتی فعلی در افغانستان اظهارات مقامات وزارت دفاع آمریکا را نگران کننده می‌خوانند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه وزارت دفاع آمریکا بر عدم پرداخت معاشات سربازان خیالی در افغانستان تاکید می‌ورزد، اما وزارت دفاع این کشور می‌گوید که در بودجه مالی نیروهای افغان هیچ تغییر وارد نخواهد شد، چون در میان آنان هیچ سرباز خیالی وجود ندارد. مقامات این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نیروهای امنیتی افغان با کارت‌های عاملشان از بانک معاشاتشان را دریافت می‌کنند و هیچ فردی نمی‌تواند معاش فرد دیگری را اخذ کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید پنتاگون این صلاحیت را دارد تا حضور فیزیکی نیروهای افغان را نظارت کند و در صورت دریافت کدام مورد سرباز و یا قمندان و مجازات خواهد شد.
دفاع وزارت که طول وقت در سیویل کیگی مطابق
وی میگوید وزارت دفاع همبار از این پروسه نظارت میکند و نظر به موجودیت سربازان معاشات آنان اجرا شده و از طریق بانک ها پرداخت میشود. سربازان خیالی را کسی معاش نمیدهد. بودجه از طریق وزارت مالی هم منظور شده و بعد ما معاشات را حواله میکنیم و پولی که باقی میماند در بودجه میباشد. کسی صلاحیت اخذ آن را ندارد. این اظهارات در حال مطرح میشود که مقامات وزارت دفاع آمریکا بر ایجاد سیستم پرسونل که بر اساس آن بعد از چند ماهی آینده تنها به نیروهای افغانی که حضور فیزیکی دارند یعنی خیالی نیستند معاش پرداخته خواهد شد تاکید میکند. کریستین ابیزیت معاون سکرتر جنرال وزارت دفاع آمریکا برای آسیای میانه هفته گذشته گفته است که با تطبیق این سیستم جلوی فساد اداری در ارگانهای امنیتی گرفته خواهد شد. اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان یا سیگار نیز از شیوه گزارش‌دهی ارگانهای امنیتی شکایت کرده و موجودیت گزارش‌ها در مورد سربازان خیالی را تایید کرده است. پیش از این نهاد معصوم به حقوق و عدالت همچنان بعد از انجام یک تحقیق در 28 ولایت افغانستان گفته است که 130 هزار نیروی خیالی در این کشور وجود دارد که به گفته آنان حضور فیزیکی ندارند اما معاش می‌گیرند. در حالی که همواره این گونه گزارش ها از سوی مسئولان وزارت دفاع و داخله به کلی رد شده، اما کارشناسان امور نظامی افغان این کار مسئولان ارگان های امنیتی را نادرست می خوانند. یونس فکور یک تن از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که افغانستان عملا در برابر تروریسم می جنگد و به گفته وی در همچو وضعیت این گونه اظهارات نگران کننده است.
شما می فهمید که دیگه ما طرف سقوط میریم وقتی که معاشات و یاشه و البسه و روغنیات با وقت و زمانش که در جبهات جنگ است نرسه، یه ماشین دفاعی و امنیتی ما سقوط میکنه و هر کسی که با انکار مطلق این جفا را میکنه یا بفهمن که مسئولیت آینده به دوششان است.
آقای فکور افزود که تأخیر در پرداخت معاشات سربازان و مصارف جنگ بحران بزرگی را در افغانستان به میان خواهد آورد و از ارگانهای امنیتی میخواهد تا از انکار مطلق در زمینه دست کشیده با حامیان بین‌المللی افغانستان کار کرده و جلوی فساد اداری را بگیرند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
فرشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان گزارش رسانه های پاکستانی مبنی بر انصراف افغانستان از تقاضای واردات و صادرات با هند از طریق پاکستان را رد کرد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که افغانستان از این خواسته خود در نشست روز گذشته انصراف کرده، ولی سخنگوی وزارت تجارت صنایع افغانستان مسافر قوقندی میگوید در نشست اخیر گروه تکنیکی ابتا یا موافقه ترانزیت افغانستان و پاکستان در این مورد بحث صورت نگرفته، ولی روی شماری از مسائل عمده دیگر به توافق دست یافتند. اسمت الله ساروان با آقای قوقندی مصاحبه نموده و نخست نظر وی را در مورد گزارش رسانه‌های پاکستانی پرسیده است. آقای قوقندی میگوید
در نشست که روز پیشتر یا ششمین نشست آفریقا یا نشست تکنیکی تفاهمنامه دو جانبه ابتا در پاکستان برگزار شد، روی دو سه مسئله افغانستان و پاکستان با هم یا موحیتی که از افغانستان با پاکستان رسد تفاهم کردن. مسئله اولی که افغانستان خواهان آوردن بعض تفاهمنامه ابتا بود که از طرف پاکستان پذیرفته شد و تا ما 15 مارچ سال 2016 مصوبه‌ای را که تغییر به امید تفاهمنامه افغانستان آماده می‌شود و به طرف پاکستان روان می‌کنه و در هفته اخیر ماه مارچ نشست بعدی افریقا در کابل برگزار میشه. مسئله دومی بود که تاکنون ما میان پاکستان کدام تفاهمنامه ترانسپورتی نداشتیم، و این معنا که وقتی کالاهای افغانستان توسط لاری‌های افغانستان به پاکستان میشه باید تا کدام نقطه پاکستان بره و برعکس کالاهای پاکستانی که به افغانستان وارد میشه لاری‌های پاکستانی تا کدام نقاط افغانستان بره. اینجا ما به توافق رسیدیم و مساعدی تفاهمنامه را تا یک ماه دیگر پاکستان به طرف افغانستان روان میکنه. بعد از اینکه به طرف افغانستان روان کرد نظریات با گرفتن باز در نشست های بعدی بارش صحبت میکنیم. و مسئله سوم که بسیار مهم هم است، به توافق رسیدیم که چون افغانستان عضویت سازمان تجارت جهانی یا WTO را گرفت و همچنان پاکستان در جنوری 2016 عضویت سازمان جاده ترانسپورت گرفت، تعدیلاتی که در ابتا یا در تفاهمنامه ابتا باید بر اساس معیارهای سازمان تجارت جهانی و سازمان ترانسپورت جاده‌ای باشه، چون هر دو کشور عضویت‌های زیاد دارد. مثلا پاکستان قبل از با عضویت سازمان تجارت جهانی را گرفته بود، اما هم قبل از پاکستان عضویت سازمان ترانسپورت جاده‌ای را داشت که بعد از یک مدتی که به تعویق افتاد عضویت، ما قبل از پاکستان دوباره ما عضویت خود را در این سازمان فعال ساختیم. انشاءالله در هفته آخر مارس، در هفته آخر ماه مارس سال جاری نشست بعدی کابل برگزار خواهد شد.
پس ای که رسانه های پاکستان میگویند که افغانستان از این تقاضای خود که با هند هم صادرات داشته باشه و هم از هند از طریق پاکستان واردات داشته باشه گذشته است، این درست نیست؟
ببینید، ما میخواییم که از طریق بندر واقعیتاری به کشورهای جنوب آسیا که 5 کشور است ما صادرات و واردات داشته باشیم و تجارت باشیم. یکی از خواستهای پاکستان است و در نشست که اتیکا بود روی مسائلی که اپتاپ جانبه شد یا چار جانبه شد بحثهای صورت نگرفته. زمان که دو نشست تخنیکی که صورت گرفت در مورد ازی که تاجیکستان هم وضعیت سر بگیره، اما بحثهای تخنیکی صورت گرفت و خواستهایی که افغانستان داشت هم به طرف تاجیکستان هم به طرف پاکستان تقریبا 5 یا 6 ماه پیشتر تسلیم دادیم. تا کنون در این مورد دیگه نشست صورت نگرفته.
صحبتی بود با مسافر قوخندی، سخنگوی وزارت تجارت افغانستان. در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.